مشال لډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او د 12 بجو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم د یو ساته خبری خبرونه چې ریپورتونه په کې تاسو اوریدل شي خو لمړی به خبرونه ورو د ګل ایاز نه چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي له خبرونو وروسته د تازه ریپورتونو تفصیل وړاندې کوم را سره پاتې شئ
ناقانونه پیسو د سات نړیواله ادارې پاکستان تر جون میاشت پورې په خړ ډیسک کې د ساتلو پریکړه کړې د پاکستان وفاقي حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو د پرانستلو اعلان کړی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي د شام په ختیځ کې د ایران پلوه ملیشو پر تاسیساتو یې هوایي بریدونه کړي دا خبرونو تفصیل د ناقانونو پیسو د سات نړیوال ادارې فائنانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون پورې په خړ لیست کې ساتي دغه پاریس میشتي نړیوال ادارې د فروری پر 25 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وی چې پاکستان وشتو مادو کې پر دریو په مکمل توګه عمل نه دی کړی پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د سار په خړ لیست کې دی د یادې نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه پرونی خبري غونډې ته ویل چې په پاکستان به سخته سارنه برقراره وي نوموړي ویل پاکستان په ناقانونه توګه د پیسو لیږلو او له ترهګرو سره د مالي مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د ښه کولو لپاره د پام وړ پرمختګ کړی خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم موجود دي بل خوا د پاکستان د صنعت او پیداوار وفاقي وزیر حماد اظهر د نړیوالې ادارې پریکړې وروستو بیګا په ټویټر باندې لیکلي چې د ایف ای ټی ایف په موجوده اکشن پلان 90% عمل شوی دی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرون په پیښور کې په شمالي بلوچستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ د شمالي بلوچستان په امیرلي کې د فروری پر 20 وسلوالو یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژلې پرون په پیښور کې د خبرارانو په مرکز کې د بشری حقوقو کمیشن غړو په خبري غونډه کې د خزینه کارمندانو وژنه وغندله او له حکومت یې د ککړو کسانو پر ضد د سختې کاروایي غوښتنه وکړه بلخوا امنیتی ځواکونو د فروری پر 20 ویلي ول چې په هغه پیخه کې ککړ مبینه وسلوالې وژلې دي د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ له لومړۍ نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ شفقت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې هغه خارونو کې به هم ټولي تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وبا له وجې بندیزونه پرې لګېدلي دي نوموړي زیاته کړه چې ټولي تعلیمي ادارې به د کورونا وایرس په اړه حکومتي لارښوونې عملي کوي چې له یو بل واټن ساتل تنبوزک وهل او د لاسونو مینځلو سهولت په یقیني کوي ملخوا په پاکستان کې په تیرو څلورو شپو ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغي له وجې نور 2 کسان مړ شوي پدې کې پدې سره له کرونا وایرس د مړو شو شمیر 2,874 ته ورسېد د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,000 زیاته شوی خو له دې ناروغۍ 15,200 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې باثباته او پرمنه افغانستان د پاکستان په ګټه دی د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل د ملاقات پر مهال قریشی د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوړي سفرونو یادونه وکړه او ویلي خو دا چې دا راشه درشه به د دواړو خیزه همکاري او پیاوړتیا کې مرسته وکړي شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان په دوامدار ملاتړ ټینګار هم وکړ د افغان دولت د مذاکراتي وفد یو غړی وای په قطر کې د سولې په خبرو کې ځن شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د سولې اراده لري نادری تیر شپه د افغانستان ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دومره وخت تیریږي او پر اصلي مسایلو په مذاکرو کې پرمختګ نه کیږي نو واقعا دا شک راولاړوي چې طالبان د جګړې اراده لري او که د سولې ښاغلي نادري ویل چې د دولت وفد په هڅه وکړي چې په روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. او روسي خبر د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران پلو ملیشو پر تاسیساتو هوایي بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت ویلي د فروری 15مې بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوې. پینټاګون ویل عملیات یو سرګند پیغام استوي چې ولسمشر جو بایدن به د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ساتنه یقیني کوي. دا د مشالو خبرونه
دا وګلیاس چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې د دغو ریپورټونو تفصیل اوریدل شي. د ناقانونه پیسو سار نړیوالې ادارې پریکړه کړې چې پاکستان به دمګړې ته په خړ لیست کې ساتي. پاکستان د 2013 کال راهیسې په خړ لیست کې دی. په دې موده کې پاکستانی معیشت ته څومره زیان رسیدلی؟ اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي
اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت چې کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته.
د لادرکه کسانو د موندلو فعالین وایي د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستاني پوز د ویان تازه سرګندونو دوی خوشبینه کړي.
امید خوم دې ته نه اوس خو بهر حال ات دی سیم ټایم دا غوایو دوی به ځان راته پرو کوي هم یعنی خلی بیانات په اتحاد لپاره به دغه چیز چار نه وي.
د پېښور چټک بسونو د انتظام اداره ټرانس پېښور وایي ضربه په خر کې د زده کوونکو لپاره د بایسیکلونو نظام پیل کړی. زده کوونکي په ډېره سوي
یو فائدہ خوب د بار دار چمو وکړي مورننګ کې چلو نو د صحت خیال مو درسره تللی کیږي. باقي بسونه چې ډېر خدي مطلب مفید دي زموږ لپاره. کرا ټیکسي والا سره موږ خبرې کوو نو د هر چا مختلف ریټونه دي.
په دې سربېره سونو ریپورټونه لرو. یو پکې دا دی چې په پېښور کې د میرمنو پاړه یو کلتوري ماخام شوی دی او همدارنګه په خوست کې د ونو بوټو د کرلو پاړه هم یو ریپورټ لرو. د دې هر سره اوریدو لپاره د مشال لړیو تر څنګ اوسه. د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف پرون اعلان وکړ چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کوي. د اف اے ٹی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې د غړو هیوادونو او ادارو 250 استازو برخه واخیسته. په رسمي شته ادارې تیر کال پاکستان ته په ګوته کړل شو څلورو څانګو کې لا نور کار کول وو چې پکې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو لخوا په عملي توګه د ښودلو چې دوی له ترهګرو سره د کیدونکو مالی مرستو تحقیقات او قانوني کاروایي کوي. پاکستان د 2013 کال راهیسې د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي د اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې شاملېدو را په دې خوا پاکستان ته له بهره سرمایه کاری کې ډېر کمی راغلی دی. نو تفصیل د اسرار مهمان په رپورټ کې.
د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف په خپل خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه کړې. ویلي دي چې په راتلونکي جون میاشت کې به د دې هیواد کارکردګۍ ته بیا کتنه کوي. دا اعلان د اف اے ٹی ایف مشر مارکس پلیر د دې ادارې د درې ورځنۍ آنلاین غونډې وروسته پرون د فبروري په 15مه وکړ.
پاکستان ریمینز انډر انکریزد مانیټورینګ.
پر پاکستان به سخت څارنه برقرار وي. اف اے ٹی ایف دا منی چې پاکستان د تور پیسو سپینولو او له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي کاري چوکاټ د شکو لپاره په هلو ځلو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو ځینې جدي نیمګړتیاوې لا هم پاتې دي.
مرکز زیاته کړه چې دا نیمګړتیاوې له ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي په برخه کې دي.
All of these deficiencies are in areas that relate to terrorist financing.
دا ټول برخي له ترهګری سره په مرستو پوری اړه لري. باید له اوشت نکاتو پر درو باندې په بش پړتو غامل درآمد وسی. زب یادامه نم چې پاکستان پرمختګ کړي خو په سختي سره پر پاکستان د کاري پلان د بش پړېدو ژغ کوم.
I strongly urge the completion of the action plan.
د اف اے ٹی ایف مشر وویل باید پاکستان د هغو ټولو ډلو ادارو او د دوی د ملګرو خلاف تحقیقات او قانوني کاروایی پیاوړي کړي چې له ترهګرو سره مالی مرسته کوي. د په خبره باید پاکستان وخایي چې د عدالتو لخوا سزاګانې موثره دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم دا ښه خبره ده چې اف اے ٹی ایف دا هیواد په خپل تور لیست کې وانه چولو. اکراموتی بیگا مشال دی توول چې لکلنا پاکستان په خرلس کې چول شوی نو سرمایه کاران په پاکستان کې کاروبار کولو ته ځله نخه کوي او په دې ویره کې دی چې کچېری د ملک د یاد ادارې تور لیست ازي او بیا پر اقتصادي او کاروباري بندیزونه لګي نو د تاوان سره مخ کې دی شي
کلنا پاکستان بیلس کې شوی دی نو اوس د 2019 نه تر 2020 اخره پورې چې معیشت کم دی نو دې ته تقریبا 35 ارب ډالر نقصان شوی دی پاکستان معیشت ته. خو دا تجزیه چې دا مختلف تھنک ٹینک سی هغې کړی ده چې پاکستان کې د پاکستان ته سرمایه کاری راتله او د پاکستان ایکسپورٹس بارتله او پاکستان کې د سرمایه کاری په بنیاد باندې چې کوم انسټیټیوشن به جوړې ده کاروباري انسټیټیوشن او امپلایمنٹ وغیرہ جی ڈی پی وغیرہ دا
اکراموتی وایی پاکستان حالا د ناقانونه پیسو له څار لیست وتی شي چې دا هیواد د ترګرو لاسته د پیسو تلو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي او بیا هغه د بینکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو په ګډون هر ځای کې په بشپړه توګه عملي کړي. خو د پاکستاني پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرل ترت مسعود بیا وایي چې تر څو په پاکستان کې ترهګر موجود وي نو تر هغو له ترهګرۍ سره د مالي مرستو او منی لانډرنګ مخنیوی ګران دی. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل که څه هم پاکستان تر ډېره حده د ایف ای ټی ایف له غوښتنو سره سم په ترهګرو او د دوی په تنظیمونو بندیزونه لګولي او مشران یې ورلا نیولي خو په دې لړ کې لا هم نور ډېر څه کول پاتې دي. موږ اوس هم دا شکونه کوو چې دا تنظیمونه او د دوی خلک په پاکستان کې موجود دي او باید چې دا شکونه لرې کړل شي او هر څه په ډاګه وکړل شي. کېدای شي دغه شکونه سم وي یا غلط. په ټوله نړۍ کې د منی لانډرنګ او لترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ایف ای ټی ایف 40 سفارشات ترتیب کړي او پر دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچول کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې د هیواد په دغه 40 سفارشاتو کې یوازې په 14 عمل کولو او په پاتې 20 عمل درآمد کول لپاره پاکستان ته یو کال وخت ورکړل شو. خو د 2020 کال د فبروري پورې پاکستان یوازې په 14 سفارشاتو عمل درآمد وکړ. همدارس پاکستان ته په پاتې 14 سفارشاتو د عمل درآمد کول لپاره د 2020 کال د اکتوبر میاشتې پورې وخت ورکړل شو. خو د تیر کال په اکتوبر کې په شوي ایف ای ټی ایف غونډه کې په شپږو سفارشاتو عمل درآمد د اطمینان وړ ونه ګرځېدو او پاکستان ته د 2020 کال د فبروري پورې بیا وخت ورکړل شو او داسې څلور څانګې یې ورته په ګوته کړي چې په هغو کې د لا نور کار کولو اړتیا وه.
دا مشال تر څنګو سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فروری په 28 په شمالي وزیرستان میر علي کې د سلورو خزینه کارمندانو د وژنې غندنه کړې. د کمیشن غړو مدني فعالانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې دا د میرمنو پر تعلیم او کار روزګار برید دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په برید کې ککړو کسانو خلاف دې سخته کاروایی وکړي او عدالتونو ته دې مجرمان وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي ځواکونه ویلي وو چې په یاد برید کې ککړ یو مهم قومندان وژل دی. نور تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پروري په 28 نیټه په شمالي وزیرستان میرالی کې د سلورو هغه خزینه کارکونکو د وژنې غندنه کړې ده کوم چې د یو غیر دولتي ادارې سره کار کولو. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دی کې دا سلور زنانه چې وجلې شوې دي چې کم زمون زنانه دي دا غي د روزګار او دا غي د تعلیم حاصلولو او د تعلیم ورکولو په حق باندې معاملات د ظاهره زدای په ژوند خدا او دې مطلب دا دی چې دې د وجه با ډېر مشکلات شي خلکو ته په زنانه او په تعلیم حاصلولو کې او روزګار کې. مونږ نه دا کتلې چې دا سه سور دا سیکټریان مرډرز شو نور دا ټایپ دهشتګردي ټارګټ کلینګز شو هغه کې دا سه های پروفایل دغه باندې ټیررسٹ باندې یا مقدمه چلیدلې یا غي ته سزا ملو شي دا ډیره ضروری ده چې حکومت دا سیریسلی واخلي.
په خبری کانفرنس کې دوی په دغه پیښه کې ککړ کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه خود پروری په درشتمه نیټه په میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د حسن خان اورپی سجنا په نوم یو وسلوال په دغه عملیاتو کې وجل شوی وو او امنیتی ادارو ویلی وو چې دغه تن د دې سلورو خزو په وجلو کې لاس لرلو. خدا اورت فاونډیشن سره کارکونکي یوې فعالی سایه مامونیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي چې په دا ډول بریدونو کې ککړ کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي شي.
مونږ د اکسترا جوډیشل کلینګ ملینګ نه منو. څه اکشن اغستې شوی دی مونږ ته نه ده پته. خو هغه دی وایي چې دا مونږ سجنه وجلې ده نو دا مونږ ته دا اکشن نه دی پکار. زه تاسو بیا بیا وایم چې مونږ دا غواړو چې هغه قاتل چې دی هغه دې نیولې شي او هغه دې عدالت ته راوړي شي. بیا
د خبری کانفرنس وروسته دوی د پېښور پریس کلب نه بهر یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په دې موضوع کې پاتې کېږو. د شمالي وزیرستان د میرالی په یو پی سیمه کې وسلوالو د تیر ګل په ورځ چې د فروری 22 وه د یوې غیر سرکاري ادارې یا این جي او څلور کارمندانې وژلې وې. د چارواکو په وینا وژلو شوو کارمندانو به په شمالي وزیرستان کې ښځو ته د دستکارۍ هنر ښودو. په وژل شوو کارمندانو کې دوه خویندې هم وې چې د بنو اوسیدونکې وې. زموږ همکار احمد الله د وژل شوي یو انجلکۍ عائشی ورور محمد زاهد قریشي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی ته د دغه پیښې په اړه کله معلومات ورکړل شول. نوموړي په ځواب کې وویل
تقریباً چھ بجے ہونا پڑے سی.
زاهد دا راته ویو چې تاسو کور کې څونه کسانې وي تاسو او دا دوه خويندې چې دوی د واده شوی وي کنه؟
دای واجی ایسا سم چې ما دا ودو وای د 4 مہینه بچی ده او مطلب دا رہے وړل مې سره دې نیر غوري نه غلی دې نه رہے وړل مې نه سره نه وړل مې دا په کیسه کې چې ما دوکنه دا نه کاڅو نه دا دې مړې سره کنه څه خوینې ده سلور کوته سره.
تاسو چې ویل چې تاسو دا خور چې کوم دا غې سلور مې اشتلور و نو تاسو به ساتي
غوري نیر غوري
زاهد مور او پلار دی څنګه دی ځکه چې دا غي دوه لوريان دا غي او وجلې شولې نو
نور ما سب نه به حالا دا هیڅ پلا دا سې چې سب نه نه سره دته مای دماغ می چار نه کوي خبره سي نه نه کوي او مېر خو مې په ګل شوې غونډه دا خو یا یي چې مطلب دا چې ورو ده مشکاره بچي وړي دلې هغه لا په دماغ یې شوا مطلب دا وی چې ورو ده اخو دا څنګه دی وړي کیسه کوي ته
دی خويندو د تعلیم څونه کړي او د کوم ارګنایزیشن سره دی کار کوو.
تعلیم خو دی تقریبا تر لسم تاسو او تبا اونلی دریا تک سره کار کوو. روزانه دې تل کنه سبا وخت وقتی به مو زیږر کولا 10000 کیه دا دی د تنهاوا او د چوای خو خپل غته وړل چې ما نو و دې دا خپل فلو سره لسی مدد کوو.
تاسو چې ویل چې سباون ان جی او سره دای کار کوي خو سباون ان جی او خدا وایي چې دای موږ سره کار نه کوي.
لږی دا درو وی دا چې انکاری شي دا سره کدا چې ډیر څه دا ستګي دا ولښت دی دا غي دا سره کار کولا دا غي دا ویون ستدي روزانه روتين سره دا درو ستا دا زم دای دا مر خو نه دا او څه سره پټه کوي شي دا څنګه چې دې نه کار کوي شي.
زاهد یو پښتنه دا کومه دی چې به کله کار ته تللی نو تاسو کور کې به مور پلار سره تاسو سره به فکر وو چې مطلب دی د یو زی ته زینو د غي د حفاظت فکر به وو د سره
ولګي دې د حالات نه خبرې ده نه د بل حالات د ورسې دی مرا لکه دې نه دې څوم نه پرې داول نه دې او ته و چې دا مې د خري ورزول کړه دا مطلب دا د ونی سدي د تل غارو کې چې دا ورسې نه 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 نسی او دې په خري ورزې مطلب نه نسی خو نه مړه شللې
بنو پشان یو زی چې اغل تای څوک زړه نه خکې چې په زنانو کارونه وکي او تاسو لکه دا دوه خويندو ستا کار کوو وجه سو چې دې تاسو کار ته لګل شروع کړل.
دې نه ډېر غریبات تا هیڅ کېر پکړیا دا نور مې بوډا دا کمزورا دا غړی چار کای پربار مست تر په لوسه غړی چک جوړایې موبایل نه ورو اتل غړی نو سه غړی زخ پلا الکترونیک چار کاو مطلب دا مو هغه په دې کون نه نشته دغه څه نه یار څه دی مطلب دا نه دی سره دوا درې سره کې یو ورته دا چار چیرې کې دی بل میشن دې دا غو میرې نه مل وشا حل کلا چې دا سکول نه نه پوي ای ته به دا کړی یز ځکه ته لای یز ځکه دې خپل بچو نه ته وتا ته څنګه نه پلوشه سي دې هو دا نه سم یو
د دې پیښې وروسته د حکومت لخوا یا دغلته انتظامیه چې کومه د غوی د خوا د سره څمرستې شوې دي یا دغه سباون ان جی او چې د دغه د خوا د سره څمرستې شوې دي
څنګه شو کنه دې څنګه روانه غل له تفصیلی ته دې دې وروغلی نشتا نشو بار بار ان دې ول روغل له فیسبوک ول روغل نه را دې ول روغل له مطلب دا او دې هم مطلب نه دې ول خرسي خو د حکومت طرف یې څه کلا څه نه دې وروغلی چې تفصیلی کړی و پاري حالي دې چې لوغ
حکومت چې کوم لګیا دی د دې قاتلانو د نیولو حواله سره کوم کوششونه کوي تاسو دا غینه مطمئن یې
مطمئن هني نه ولا ځکه چې دې ګوره چې دا نه دا ګلادو حالي په پښینا زوی په زوی موجود دي باندې تړای چې سي د زوی په زوی ته لکیونه کوي دې ما ارمي او دې ما پلیس دا شای موجود چې کوي نظام موجود دې نه سره په اوره مطلب دا
په شمالي وزیرستان کې د وژلو شو دو خویندو ورور زاهد قریشي سره مو زموږ د همکار احمد الله مرکه اورېده. له یوې دمې وروسته بیا هم د شمالي وزیرستان نه رپورټ لرو.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د تحصیل شونه د تیر اتوار په مخام تختول شوی شپږو کسانو کورنۍ د حکومت نه د دغو کسانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا کورنۍ له سخت زیات څخه تیریږي. تر اوسه دغو کسانو د تختولو ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. عمر وزیر پی رپورټ جوړ کړی.
د تیر اتوار یا یکشنبه په ماښام شمالي وزیرستان تحصیل شونه غوښو کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی اغوا شوي کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي. دوی وایي کورنۍ له سخت اذیت نه تیریږي. د خپلو کسانو صحیح سلامت راتلو په تمه دي. د پولیسو په وینا تحصیل شوه کې یک شنبه په ماښام وسلوالو لس کسان اغوا کړي ول چې څلور بازیاب شوي. شپږلا هم د وسلوالو په منګولو کې دي. پاغوا شو کسانو کې د لوکل ګورنمنټ اهلکار همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، شهنشاه داوړ، د شمالي وزیرستان میرامشاه صحت محکمه اهلکار مسعود رحمان، ابټ آباد اوسیدون کې انجینئر حمزه او میاوالی اوسیدون کې یاسر عباس شامل دي. د اغوا شوي همایون داوړ لس کلن ماشوم لونګین مشال ریډیو ته وویل چې شپه ورځ د کور دروازه ته ناست وي. د پلار د راتلو په تمه وي. خویندې او وروڼه یې په ویر دي.
او دل اس میں بابا سے اور دن اللہ پتہ شو دا درخواست کی دا اپیل کی تیمش بابا درخواست سی میر نہ رسیاں نہ غڑی خوبا میں درخواست سی
پا غوا شو کسانو کے د صحت محکمه اہلکار نہ میرم شاہ اس دون کے مسعود رحمان هم شامل دے نن پ دے لڑکے د شمالی وزیرستان رختنونو ڈاکٹرانو او صحت محکمه ټولو کارکونانو د کار کولو بایکاٹ کڑے پ احتجاج دی او حکومت نه غوښتنه کړي چې اغوا شوي کسان زر بازیاب کړي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ غافل نه دي، مسلسل په لټه کې دي چې زر دغه کسان د وسلوالو د منګولو څخه را خلاص کړي. په اغوا شوو شپږو کسانو کې درې د میر علي خدي کلي یوې کورنۍ غړي دي. نن په دې لړکې د خدي قبیلې مشرانو او ځوانانو یوه جرګه را بللې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د تریتم کړل شو کسانو په اړه تاسو رپورټ اورید. د لادرک کسانو د موندلو فعالین وایي د ورکو کسانو د ستونزې د حلولو په اړه د پاکستاني پوځ د ویان تازه څرګندونو دوی خوشبینه کړی دي. البته دوی وایي چې هله به باور د دوی زیات شي چې کله ورک کسان خوشې شي. د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار د فبروري په 24 په راولپنډۍ کې د بهرنۍ میډیا له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د لادرکه کسانو مسله به ډېر زر حل شي. په دې نږدې ورځو کې د لادرکه کسانو موضوع په ډېره شدت سره راپورته شوې ده. حکومت هم وایي چې دا ستونزه هواروي او په دې اړه یو قانون هم جوړوي. د لادرکه کسانو کورنیو د بشري حقونو سازمانونه د پاکستان پوځ د خلکو پوره کولو تورنوي، خو پوځ تل دا الزامونه رد کړي دي. عبدالحی کاکړ پی رپورټ لري.
په پاکستان کې له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې را روانه د لادرکه کسانو د ستونزو په لړ کې کورنۍ او فعالین هغه مهال خوشبینه شول چې کله د فوج ویاند میجر جنرال بابر افتخار د فروری پر 23 نیټه بهرنیو خبریالانو ته وویل چې دا مسله به زر حل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د 6000 کسانو نمونه ترلاسه کړي ول چې پکې د پوینا د 4000 مقدمې حل شوې او د پاتې نورو هغو به ډېر ژر هوارسي. د فوج ویاند دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې نږدو ورځو کې په پاکستان کې د لادرکه کسانو د لټون لپاره فعال سازمانونه او سیاسي ګوندونو دا موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. په دې لړ کې د ورکو بلوڅانو 60 کورنیو د فروری له اولی بیا تر 28 نیټې پورې په اسلام آباد کې احتجاج کړی وو چې د حکومت لخوا د ستونزې د حلولو تر ډاډ وروسته ختم شو. نصرالله بلوڅ هم په دې احتجاج کې شامل وو. نوموړي د فروری پر 25 نیټه مشالې ډې ټول چې د فوج د ویان تازه څرګندونو خوشبینه کړی دی.
د فوج کې سي جي ترجمان کی طرف سے بیان ہے نہ کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا.
د فوج د ویان لخوا بیان راتلل چې د لادرک کسان ستونزه به ژر حل سي. نو موږ دا ګڼو چې په دې اړه د هیواد ادارې هم سنجیده دي. حکومت زموږ سره سنجیده مذاکرات کړي ول او اوس دا بیان هم راغلی دی. دا موږ یو ښه ګام ګڼو او خاص کوو چې حکومت دې دا معافی اعلان وکړي او ټول لادرک کسان دې خوشی کړي. دا یو ښه موقع ده ځکه چې وفاقي حکومت او فوج پر دې مسله هم نظر دي.
یہی موقع ہے کہ دونوں اس مسئلے پہ ایک پیج پہ ہیں.
د لادرک کسانو کورنۍ په دیاړه فعال تنظیمونه او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان فوج د خلکو په لادرک کولو تورنوي، خو فوج تل دا الزامونه رد کړي دي. د بلوچستان د اسلام آباد په احتجاج کې حسیبه کمبرانی هم ګډون لرلې. دا تور لګوي چې د 2020 کال فروری په میاشت کې امنیتي ادارو د دې ورور حسن او د ترزوی حزب الله لادرکه کړي ول. د فوج د ویان تازه څرګندونو حسیبه هم هیلمنه کړي ده.
یی جو مارا کیس اتنا زیاده آی لائٹ ہو چکا ہے اور
اوس چې زمو مقدمه په زور سره راپورته شوی ده، نو زما په فکر دا اول بار دی چې د ریاست یو کس ویلی چې په جبري توګه د لادرکه شو کسانو ستونزه به حل کیږي. یعنی دوی دا منی چې دا یو مسله ده. زه تمه کوم چې دا ستونزه به نه یوازې حل شي بلکې د تل لپاره به ختم شي. زه دا تمه هم کوم چې له دې سره به د لادرکه کسانو په موندلو او خوشی کېدو کې به زیراشی
انشاءاللہ اس عمل سے لوگوں کی بازیابی میں اور رہائی میں تیزی آئے گی.
د خلکو لادرکه کول د بشری حقوقو لپاره د پاکستان تر ټولو مهمه ستونزه بلل کېږي. په دې واد کې زیاتره ورک کسان پښتانه، بلوچستان او سندیان دي. د بلوچستانو په زور د ورک کېدو سلسله د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې هغه مهال شروع شو کله چې ځینې بلوچ ډلو له پاکستانه د جلا کېدو لپاره په ټیټه کچه ځای پر ځای تشدد وکړي. په سندیانو کې بلتون پالا یا د هغو خواخوږی لادرکه دي، خو پښتانه بیا په 2003 کال کې د ترګری ضد شروع شوې جګړې پر مهال لادرکه شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ هغه سازمان دی چې په 2003 کال کې له جوړېدو سره سم یې د لادرکه پښتنو موضوع په شدت سره راپورته کړی ده. خو عوامي نیشنل ګوند هم د فروری پر 22 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د موندلو په اړه مظاهرې کړې وې. پی ټی ایم د لادرکه کسانو په اړه یو ځانګړې څانګه جوړه کړې چې مشري عالمزیب مسعود کوي. نوموړي د فروری په 25 نیټه مشالې ټول چې د فوج د ویان لخوا دا ویل چې د ورکو کسانو ستونزه به زر حل شي دوی هیلمن کړي دي.
امید خوم دې زنه اوس خو بیر حل ات دی سیم ټایم دغه وایو دوی به ځان را ته پرو کوي. هم
یعنی خالی بیانات په تهدا پارا بداغه چې چار نوی چې دوی کله هم داسې خبره کړې دی اوس چې مسدا شایبه ختم کوو یخ کال کې پټول زیاتې بیا به درکه کول شوی هم دی موږ سره په 2013 کې دوی دغه غو وکړلې واده وکړلې چې څه هم ولته په یو کال کې ډېر خال کې هم را خلاص کړ خو بهر حال پټول زیات یا یغي کال کې دوی به درکه هم کو نو درنګ بیا چې کار وی بیا خو موږ نه شو ویل چې دغه کې خالي خولي بیا خلفاز دي دغه خو دغه مقصد شو خو بهر حال امید خو فل حال دی
د لادرک کسانو په اړه متضاد شمیرې ورکول کیږي بلوچستان داوا کوي چې تر 15,000 زیات کسان ورکتی او عالمزیب مسعود بیا وایي چې د دوی د فهرست مطابق په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې 3,800 کسان لادرک دي خو په دې اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن وایي چې له دوی سره 6,000 کسانو د لادرکۍ شکایتونه درج شوي
عبدالحی کاکړ رپورٹ موریده په پوز باندې دا تورنه دي چې خلک ورکړي خو پوز دا الزامونه تل رد کړي دي او دونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي کولیا سټوډیو ته راغلي دي مایک هغه ته سپارم تاسو ته د خبرنو لنډیز دروړم
دا ناقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې فائنانشل ایکشن ټاسک فورس یا ایف ای ٹی ایف پریکړه کړې چې پاکستان به د 2020 کال تر جون پورې په خپل ډیسک کې ساتي دغه پارس میشتې نړیوال ادارې د فروری پر 15 د درې ورځنۍ غونډې په پای کې ویل پاکستان ویشتو مادو کې پر دریو په مکمله توګه عمل نه دی کړی پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د ادارې د سار په خپل ډیسک کې دی دا پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او مدني فعالانو پرم په پیښور کې په شمالي بلوچستان کې د څلورو خزینه کارمندانو د وژنې پر ضد لاریون وکړ دا شمالي بلوچستان په میر علي کې د فروری پر 2 او سوال د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانی او وژلې وي د بشری حقوقو کمیشن د حکومت غوښتنه وکړه چې په دې پیښه کې ککړو کسانو خلاف سخت کاروایی وشي د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شوکت محمود د مارک لومړی نیټې څخه د ټولو تعلیمي ادارو پرانستلو اعلان وکړ شوکت محمود پرون په ټویټر باندې لیکلي چې په هغه ښارونو کې به هم ټولې تعلیمي ادارې پرانیزي چې د کورونا وبا له وجې بندیزونه لګول شوي دي بلخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ له وجې نور 22 کسان مړه شوي په دې سره د مړو شمېره 2,800 ته رسېدلي خو له دې ناروغۍ 15,200 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي باثباته او پرام د افغانستان د پاکستان په ګټه دي د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړي چې د افغانستان ولسمشر ځنګړی استازي محمد عمر داوودزی د بارونو چارو وزیر سره په اسلام آباد کې ولیدل او د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ویلي دي د شام په ختیځ کې د عراق پر پوله د ایران په لور ملیشو پر تاسیسات وی هوایی بریدونه کړی دي د دفاع وزارت وی د فروری 15 بریدونه د دې میاشتې په سر کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر اډو د راکټي حملو په ځواب کې شوې
کله غزو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز دراور اوریدونکو په دیني مایک هم مهم رپورټونه را سره دي دا ورېدو لپاره را سره پات شي اوس هم یو سیمایز رپورت افغان دولت پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی مذاکراتي ډله خبري ځنډوي د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل باسونه له مقدمي ورهخوا پر جدي مسایل ورټول کړي خو د طالبانو لورې د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل د دولت مذاکراتي هیئت به په روانو باسونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي صالح محمد صالح په رپورت لري
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو او ویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي ډیر وخت دی چې ورسره وتلې دي موږ ته اولیت هم دا چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروستان مجالس معنادار ای
شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غوښتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود ده په باور دا غوښتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د څه باندې 15,000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي حیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیری سپتمبر میاشتې پر 12 پیل سوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 20 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د 40 ورځنۍ وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یوه هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نشکري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید دا اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان و رد که به بحثونه د اجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم موارد باید لومړی خبري وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربند موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
د صالح محمد صالح رپورټ موریده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او د صوبایي اسمبلی غړي سمر بلور سواد کې خبرلن تویل چې د پاکستان پوز لخوا دغه بیان چې د وسلوالو ډلې ترجمان دوی ته تختیدل په ادارې لوی سوال دی. فوز که خپل باور خلکو باندې کلکول غواړي داسې پیښو مخنیوی دی په سختۍ سره وکړي. د سمر بلور خبري غونډې ته نیاز احمد خان ورغلو.
منګوره کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سمر بلور خبري غونډه کې ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ او د ترهګرو په ضد واضح موقف دی. کوم خلک چې ترهګرۍ کې ککړ دي او څوک کې مرسته کوي د هغوی په ضد د کارروایي غوښتنې کوي. دوی د یو سوال په ځواب کې وویل چې د پوز د بند نه د وسلوالو مهم غړی احسان الله احسان تختیدل په ادارو یو سوالیه نشان دی.
د آی ایس پی آر ترجمان پخپله هر څه ومنل، بیا وویل چې موږ خلکو ته یو سزا ورکړه چې کوم ذمہوار خلکو، خو دا چې کومه اداره ده په هغه باندې یو نشانیه سوال دی، اور اداره چې کومه ده چې هغه خپل کریډیبلټی خلکو کې گین کول غواړي، نو هغه ته پکار دی چې دسې لوی چې کوم واقع وي هغه باندې سټریکټسټ ایکشن واخلي.
سمر بلور زیاته کړه چې عوامي نېشنل ګوند د سواد په شمول ټول سیمه کې د لادرکه خلکو بیرته راوستو مرستې کوي او د هغوی لپاره اواز هم پورته کړي.
دی تکلیف د دی دا درد مونږه وکړو، نو مونږ ته اف کورس ایز ا پارټي ډېر افسوس وشو. مونږ ڈیسائیډ کړ چې مونږ پورا ملک کې ڈسٹرکٹ وائز احتجاج کړی دی، او دا احتجاج مونږ صرف دا یو ځلی نه دی کړی، دا احتجاج به مونږ بیا هم کوو. مونږ بیا به هم کوو چې کله پورې دا چې کوم خاندانونه دي دی ته خپل چې کوم دا سوال دی هغه جواب ملاو نشي.
سمر بلور په داسې حال کې دغه بیان ورکړی چې د پاکستان فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار رسنو ته ویلي چې د وسلوالو ډلې ویان احسان الله احسان د پوز د بند څخه تښتېدلی او په دغه کې ککړ پوځ اهلکارو په ضد کارروي شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
پختانه لیکوالان وای پختانو ټولنې او کلتور کې میرمنو ته د سړو برابر حق نه دی ورکړل شوی په کومه ورته کتل شوی دی او دا رجحان باید ختم شي. دوی د ریاست نه غوښتنه کوي چې د پختانو نارینه ترڅنګ د پختانو میرمنو حقونو ته دې هم پاملرنه وشي. د زیارت په ورځ په پېښور کې د پښتو نړیوالې مرکې یا سازمان یو غونډه جوړه کړې وه چې عنوان یې و پښتانه او پښتني کلتور. په دې کې لیکوالانو، کارپوهانو، ادیبانو او د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکو ګډون درلود. دغه غونډې ته زموږ همکار شبیر احمد جان هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
دغه سیمینار را جوړونکي ادبي سازمان د پښتو نړیوال مرکې سیکرټر ډاکټر محمد جھڑک مشال لیډو توای چې پښتنه ټولنه کې د عملی میدان علاوه په ادبي میدان کې هم د پښتنو زنانو حقونه او ستونزې مخ ته راوړلو کې دوی لپا مغرزول شوې دي. نو غرض د دوی دا دی چې د زنانو ستونزو او حقونه زموږ خپل لیکوالان د سیړنو او لیکلو د لارې په ډاګه کړي.
زموږ ټولنه چې ده هغه یو قبایلي قومي پښتني ټولنه ده. موږ زوري وګڼله چې په دې حواله باندې زموږ چې کوم استادان دي، ډاکټران دي، پروفیسران دي، لیکوالان دي، هغوی ریسرچ وکړي، هغوی تحقیقي مقالې ولیکي د پښتنو میرمنو په حواله باندې چې زموږ په تاریخ په اوږدو کې ډیر جبر، ډیر ظلم ورسره شوی. خو اوس دغه چونکه وشتمه پیړۍ ده، باید چې دغه موضوعاتو ته موږ پام وکړو او د دې لارې موږ کوشش دا کوو چې موږ نوی نسل په دې ټولنه کې و ښځو ته، میرمنو ته چې هغه د آبادۍ نیمه حصه ده، لا زیاته حصه ده، هغوی خپله بشپړه برخه ورکړي، بلکې یو منظم اک ورکړي.
دغه سیمینار کې برخه اخیستونکي قندې صافی وایي چې وړاندې پښتنو زنانو کم کردار و، هغه موجوده ټولنې په شا غورځولې دي او نور هم په ټولنیزه کچه د دوی کردار د محدود کېدو هڅې روانې دي.
په خو د پښتنو ټولنه کې د پښتنو خو دومره ډېر پابندیان او دومره ډېر هغه نه وو. موږ هغه وخت پښتني لیکوالان لرلې، ادیبان لرلې، هغه خپل د مبارزه د قلم او د لیک لوست په ذریعه کوله او په د غزا په میدانونو کې هم ونډه اخیستله. خو د بده مرغه په دې وروستیو کې سل کالونه پس چې دا د پښتنو په ټولنه کې یو غلط دود خپرېدو لاړو چې ویل کېږي ښځه د ګور د یا د کور د نور ډېرې زیاتې ناخوالې دي او غلط رواجونه دي او غلط خبرې دي چې د پښتنو ښځو په وړاندې کېږي او دغه خلک هغه خپل په ژوند کې عملي کوي. دا ګوره ښځې ته دومره پابندیانې په اسلام کې نشته، لکه اوس چې پښتنو ټولنه کې ورځ تر بلې ډېرېدلو ځي. په دې سیمینار کې اوس لکه نن موږ ګورو د ښځو نه ډېر سړیان او سړیو ټولو چې کومې خبرې کوله خبرې ډېرې ښې وي، خو عمل پرې ډېر کم خلک کوي. دوی که خپل ځان سره یو یو خور یا خپل لور یو څوک راوړی وي دا به ډېر ښه وو.
باچا خان پوهنتون کې استاد، لیکوال او شړنکار ډاکټر سهیل وای چې دا بده مرغه د نورو ټولنو په مقابله کې د پښتنو زنانو کردار علامتي پاتې دی او د جمود ښکار دی. تعلیم فډیر دی خو زنانه په عملی میدان کې د نشت برابر دی او چې کومه بهر راوځي هم نه ټولنه پرځت شي.
په یو وشتمه صدی کې هم مونږه د خزه، د خور، د لور په نوم ویلو شرمېږو. مونږ دغه نوم نشو ویلې. د خزو تعلیم روان دی، په هنتونونو هم کولاویږي. آیا د اغه ټولنې ته سفیده شته؟ دا پښتنه ټولنه د پښتني خزه لپاره د کلتور په اړانه کې د اغه لپاره د شان یاد برابر احساس ورکولو کې ډیر غوستو ده. تاسو بل ورځ د وزیرستان واقعا وګورئ چې یو سلور تعلیم یافته جنکه وجل شوی ته دلته پولیو ورکره دا وجل کیږي. تاسو وګورئ چې په زړه قبایلی سیمه کې پښتني استادان اغي وجل کیږي. نو دینه تاسو څه اندازه لګولې؟ هغه دا ده چې د ریاست په دې کې چې کم کردار پکارو هغه نه دی، بیا باقی چې کم 50% کردار دی هغه زم خپل دی، هغه د پښتنو دی، هغه ماغه نرواکه په سوچ
پیخور پوندون کې د جنډر سټډیز یا سنفیز د کلو سانګي استاد پروفیسور ډاکټر درویش افریدی وای چې پښتنه ټولنه او کلتور کې د خود ستونزې ډېرې او کردار کم زکه دي چې دلته خځه ته د انسان نظر نکېږي. خدا سوچ اوس بدلول پکار دي.
هغه مقام د انسانیت مقام دی چې د ښځې نه یې اغېستې دی او ښځه یو انسان نه دی ګڼلې. ښځه یې که انسان ګڼلې وي نو بیا هغه ټول حقونه چې سړی خپل ځان د پاره غواړي دا به بیا د خزی حق به منل وی کدای د ځان برابر انسان ګڼل وی د وګړی ازادي او دوی م چې کم دی د مواقع او برابری مساوات دا دواړه خزی ته جنای کړی دی او د دې د لاندې بیا د خزی ټول حقونه په عمل شوی دی په دې ټوله نه کې
د پښتون نړیوال مرکې مشرانو په وینا دوی د ټولو پښتنو سړنکارو او لیکوالانو نه غوښتنه کړې ده چې په پښتنه ټولنه او کلتور کې خزو ته راپی غوستونځو او دوی ته د حقونو ورکولو په موضوعاتو ښه پراخه لیکل او سړنې د مقالو او مضامینو په شکل کې وکړي چې دوی ورته نه یوازې کتابي شکل ورکړي بلکې په دې کې په نښه شوي ستونزو هواري او دوی ته خپل حقونو ورکول لپاره به عملي ګامونه هم پورته کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ باندې پوکم یو وجه کیدونکو د اوریدونکو سو رپورټونه نور هم را سره دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د سیالکوټ په یو حلقه تر سره شوی زمینی الیکشن لغوه کړی دی او د مارچ په 13مه یې بیا د زمینی ټاکنو امر ورکړ. بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په کرم قبایلی ضلع کې هم بیا د زمینی ټاکنو کولو غوښتنه کړې ده. مولانا پرون په پیښور کې خبری غونډې ته ویل چې د 2013 کال په عامو ټول ټاکنو کې په منظم ډول درغلی شوی و، خو واکمن تحریک انصاف ګوند او انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي. تفصیل له پیښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د انتخاباتو د ادارې 15 کسیزه کمیشن دا فیصله په دغه حلقه د مسلم لیگ نون د امیدواری سید نوشین افتخار په خواست اورولې ده، او دا په دې وجه چې د پروري په 19مه نیټه د ټاکنو په ورځ په دغه حلقه کې ګډوډي را مخته شوې وو او د ډزو په بیلابیلو پیښو کې دوه تنه وجلې شوي وو او درې نور جوبل شوي وو. او د مسلم لیگ نون مشرانو په واکمن تحریک انصاف تور پوری کړی وو چې په دغه ورځ یې د هغوی کارکنان د خپلو رایو ورکولو نه منع کړي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون په شمول د پاکستان جمهوري تحریک نورو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې فیصلې ستاینه کړې ده. د انتخاباتو کمیشن تر دې وړاندې د سیالکوټ په دغه حلقه د نتیجو اعلانول ځنډولي وو، خو د پاکستان تحریک انصاف لخوا په دغه حلقه د هغوی د امیدوار د کامیابۍ اعلان شوی وو. د الیکشن کمیشن د دې فیصلې وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل د قانون کارپوهانو او وفاقي وزیرانو ته امر ورکړی دی چې د سیالکوټ د ډسکا ان ای 15 او یایمی حلقې په اړه دی د الیکشن کمیشن دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. بلې خواته د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې 13 ورځ په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د کورمی په ان ای 15 سلويختمی حلقه هم په زمینی ټاکنو کې درغلی شوې ده او دغلته دي هم بیا انتخابات ترسره شي.
ځانځي ہے بار جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے.
ټګي کپهرا سطح وی د منلو وړ نه ده. مونږ دا نتایج نه منو چې څوک هم ذمہوار وي نو هاوی دی خپل ذمہواری اومني. الیکشن کمیشن دی په دې خپل دریض واضحه کړی او په کورمه کې دی بیا د انتخاباتو اعلان وکړي. مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان جمهوری تحریک په خپل دریض ولاړ دی او د اعلان شوی پروګرام سره سم به د مارچ په 18مه نیټه د اسلام آباد په لور د حکومت د رانسکورولو لپاره لاریون ترسره کوي.
نه 2018 کا الیکشن تھا نه اس کے نتیجے میں بنائی گئی حکومت ہے.
د 2013 انتخابات نه انتخابات وو او نه د هغې په نتیجه کې جوړ شوی حکومت دی او نه حکومت په نظر راځي. چرته چې په نظر راځي نو هغه ریټ هم د دوی د هغه اصل مالکانو دی
جہاں پر بھی ریٹ ہے ان کے آقاؤں کا.
خو پاکستان تحریک انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې د درغلۍ او ټګۍ تورونه په بیا بیا رد کړي دي او د پاکستان د پوځ مطبوعاتي ادارې هم په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف د مرستي او ملاتړ کولو تورونه رد کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
سمیو بل رپورټ چارواکي وای د روان کال په مارچ میاش کې د هغه پروژې پرانیسته کیږي چې لمخې به په پیښور کې اوسیدونکو د سفر د سہولت لپاره بایسیکل استعمالول شي. د چټک بسونو د انتظام ادارې ترانس پیښور ویاند عمر خان مشال رادیو ته ویل چې د دوی د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژې لپاره سایکلونه او د سایکلو د درولو ستندونه تیار کړی او زنو باندې کار روان دي. نوموړي وویل د سایکلو دغه سکیم لپاره به د زو کارت په ذریعه ممبرشپ لازمي او باید چې دوه ویا ګنټو وروسته واپس کړل شي. د ښار اوسیدونکي دا یو غوره ګام بولي خو وایي چې بیا به هم د خلکو ترجیح د سایکل پر ځای د بی آر ټي بسونه وي. ملیحا میرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پیښور د چټک بسونو د انتظام اداره ترانس پیښور وای زر به په ښار کې د بایسیکلو یو داسې نظام شروع کړي چې تر مخه به د زده کوونکو ترڅنګ عامو خلکو ته هم په ښار کې دننه د سفر ښه سهولت برابر شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ویان عمر خان د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د بسونو د سرویس پس د زو بایسیکل شیرنګ سیستم په نوم دغه پروژه به په مارچ میاشت کې پیل شي خو د پیل کره نیټه یې ونه ښودله. د نوموړي په خبره دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت لومړی پروژه ده.
360 سائیکلیں جو ہیں وہ تیار ہیں. انیشیلی جو 25 ڈاکنگ سیشن ہیں وہ بھی تیار ہیں.
درے سوا شپیت سائیکل تیار دی. پر لومڑی سر کے دو سائیکل دو درولو 25 تم زایونا یا ڈاکنگ سٹیشن تیار دی. پاتی وہ دو تیاری پر آخری مرحلہ کی دی. دو زو بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم لپارا با تاسو تا زو کارڈ خپل نزدی بی آر ٹی سٹیشن تا اڑل وی چرتن چبا تاسو ممبرشپ اخلی. اصلی شناختی کارڈ او ای سہولت سرا دے تصدیق کول با لازمی وی. د نورو ټولو ضروری معلوماتو د اندراج او زمنګ د موافقه لاسلی کول وروسته به تاسو دغه سایکل استعمالولی شئ. په لومړی مرحله کې به په حیات آباد او پیښور یونیورسيټي کې د دې پیل کیږي. دا به په خاصه توګه د زده کوونکو لپاره یو مثبت او صحتمند کار ثابت شي. د مارچ په اولنۍ یا دویمه هفته کې به د دې پروژې آغاز وشي خو تاریخ اعلانول لا پاتې دي.
وزیر اعظم عمران خان د 2000 کال د اگست پر 14مه د بی آر ټي بسونو پروژې پرانیسته وکړه. په چټک بس پروژا یا بی آر ٹی په 2018 کال کې کار شروع شوی. حکومت یې د تیارېدو لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت ورکړو خو د تکنیکي او تعمیراتي نیمګړتیاو له وجې شاوخوا درې کاله وخت واخستو. په پیښور پوهنتون کې د سافټویر انجینرینګ یو زده کوونکی واحد الله حبیب چې پوهنتون ته د تګ راتګ لپاره د بی آر ٹی بس استعمالوي وایي چې بی آر ٹی بسونو ورته ډېره ګټه رسولې. نو که د سایکل سکیم شروع هم شي دوی به بس خوښوي.
بار بار بی آر ٹی استعمالوم که نه نو اکثر دا سوچ کو چې د سیکل حساب سیستم به څنګه یو سوچ خو د بایکونو په حق لمانه مونږ کړی دی. مونږ ډفرنس شو که نه مونږ جاګینګ او دا واکینګ دا شیان کوو که نه یو فائده خو مونږ دپاره دا ده چې مونږ به سایکل مورننګ کې چلو نو د صحت خیال مو در ساتلی کېږي. باقي بسونه چې دي ډېر ښه دي مطلب مفید دي زمونږ دپاره. که ټیکسي والا سره مونږ خبرې کوو نو د هر چا مختلف ریټونه دي مطلب 100,000 لانجي اوس خو بی آر ٹی بسونه دي بس هغه خجر بکم سټیشن چې ګوزېږي خپله خوښه ده. نو بسونه خو مونږ دپاره کار ډېر اسانه کړی ده. زمونږ ترجیح خو بس وایي کوم ورځ باندې باران نو سایکل خو سره استعمال وی بیان شو. زمونږ یونیفورم وغیرہ مونږ چول نو سایکل باندې ځین سبق په خبر کې دومره جوړی دي چې ټول هغه یونیفورم بدل غند کړی.
د بی آر ٹی ویان عمر خان په خبره د بسونو په شان د سایکل سکیم سره د پیښور په ټرافیک کې د خوالي امکان شته. خو د پیښور یو بل اوسیدونکي او وکیل خان علي ګوهر دورانی وای د بی آر ٹی بسونو پروژې باوجود په ښار کې د ټرافیک رش کم شوی نه دی. نو نه غنی چې د سایکل سره به د ټرافیک پر راکمولو کې مرسته وشي خو دا پروژه پیلې دل یو ښه ګام دی.
ټرافیک روانه کې څه کمی راغلی چې کوم انیشل د ګورنمنت استیمیټس چې ټرافیک بل کم شي خو اټس ویری سکسسفل ځکه چې ډېر کامیاب روان دی. سایکلینګ هم دغه حساب دی ډېر ښه انیشیټیو ده. انیشیټیو ته په غلط نظر نه دي کتل ځکه چې سټپ ښه ډایرکشن کې دی خو د دې نه خو مونږ دا وایو چې ټرافیک باندې بس سر پریزی دغه خبره ټیک نه ده. او سټوډنټس فائدہ ته دین حاصلولی شي په کارم ده. خو بیا هم هغه ده چې سایکلینګ په ځای به خلک همیشه هم بس پریفر کوي. سایکلینګ ته اسې هم دا تیر شوی لس پنځلس کاله کې رجحان ډېر زیات کم شوی دی او سایکلینګ روټس هم د سچ نشته.
د زو سایکل رجسټریشن فیس 3000 روپۍ مقرر شوی. عمر خان وای په 2 غنټو کې باید سایکل واپس کړی شي. کله هغه زیات وخت واخستل شي نو دوی به اغلا غړي او دغه خلاف به قانوني کاروای کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO
د خوست اوسیدونکو ځوانانو په ګډون د ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشاره او کلتوري میله پیل شو. د خوست خروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بانډارونه وتړونه هم کیږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د دې میلې د ګډونوالو لخوا د کینول شو نیالګیو ساتنه او پالنه ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره یې چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی مشال راډیو وویل:
تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنو یو خدای شروالی وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس جمهور نظر و چې دا غونډې بشنه چې دات یې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکي وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سږني پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرۍ لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست خروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري دیوی معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حز یو شاهساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت مآب رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریکم تر څو کولی شي دلته یو خلل اندسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کمه او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خایسته پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي، حتی د موږ خویندې لپاره سہولتونه فراهم شي.
په وروستیو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځایي خلکو لخوا په ډله ییزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یوه برخه نیالګي ثمر ته په رسېدو دي. مدني فعال سمیالله المروایي اوس په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي.
اوس په خوست کې د زرغون خوست میله دود شوله. د خوست په هر سیمه کې په سلګونو نیالګي کینول کېږي. نن ورځ هم خوستي ځوانانو د یوه ولسي اشر په ترڅ کې په سلګونو زرګونو نیالګي کینول. ان شاء الله دا لړۍ بلا دوام لري تر څو وکول شي د خوست د متون ته په نیالګیو پوهې تر څو یو خپل خوست
د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوې وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوستیو ژنیو اتڼونه او خوشحالۍ وکړې.
د نجیب الله الوخیل رپورټ موریده د خبرونې په وروستیو شیبو کې د غزل نهایت په واسطه سندرې ته غوږ شو.
Thank you.
پروا.